أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته ورضا نفسه، والصلاة والسلام على خير خلقه وصفوة رسله محمد وصحبه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغ بحث نوم أو عنوان به پر لپسه یا تکراری حجونه کشیجدو. خود اصلی بحث تر بیانولو د مخه به دغه څو جملې د مقدمه پر ډول وړاندې کم. ورونو، هغه شی چې په اوسنی عصر کې یې د مسلمانانو د ترقۍ مخه نیولې ده، هغه د مسلمانانو په کړو وړو کې هغه فرق او توپیر دی چې د دوی په اخلاقو او عباداتو کې لیدل کیږي. موږ وینو چې د عبادت کوونکو شمیر ورځ په ورځ زیاتیږي. مسجدونه په لمونځ کوونکو ډک دي. د لمانځه تر ادا کولو وروسته د تسبیحاتو او اورادو ویونکي ډیر لیدل کیږي. د قرآن مجید تلاوتونه او نصیحتونه هم ډیر کیږي. د هغو کسانو شمیر هم کال په کال زیاتیږي چې پرله پسې حجونه او عمرې کوي. نفلي روژه نیونکي ډیر زیات دي. د روژې په میاشت کې د اعتکاف کوونکو د ډیروالي په سبب په مسجد الحرام او مسجد نبوي کې د لمانځه د ادا کولو دپاره ځای نه پیدا کیږي. خو پر دغو ټولو سربیره د عامو او خاصو خلقو په اخلاقو او معاملو کې شوالی نه لیدل کیږي، او نه د امت مسلمه په تګلاره کې داسې پرمختګ کیږي چې د هغه خلافت وړ وګرځي چې د هغه دپاره الله جل جلاله غوره کړي دي. د دین آثار مو په معاملو کې نه لیدل کیږي، او نه مو د دین تاثیر پر اخلاقو معلومیږي، چې په نتیجه کې مو د دین او د نفسو د پاکولو تعلق سره وشکېدی. د هغه دین چې د ترقۍ سبب دی او د ترقۍ په منځ کې مو جلاوالی راغلی، نو ځکه د نن ورځې مسلمانان د تقدم او پرمختګ په لحاظ د ټولو ملتو او امتو په آخر کې ودرېدل. هو، د دې څخه انکار نسی کېدلی چې د مسلمانانو په ډیرو وطنو کې د صحیح دین پر عملي کولو او د صحیح دین پر زده کولو بندیزونه لګول سوي دي، او د اسلام د دشمنانو له طرفه داسې ډیر کوششونه کیږي چې اسلام د دنیوي ژوند څخه جلا کړي او فقط په هغه شعائرو پورې خاص کړي چې یوازې د خپل ځان سره او په خپل کور کې ادا کیږي، او د دغه کار د عملي کولو د پاره یې هغه ساده دینی وعظونه او نصیحتونه وسیله ګرځولی دي چې دین یوازې په فردي اعمالو پورې خاصوي. نن ورځ د کفارو په کوشش زموږ دین یوازې په لمانځه، روژه، حج او داسې نورو فرائضو او واجباتو چې عیني واجبات ورته ویل کیږي حصر او خاص دی، او د کفایي واجباتو هغه چې د اسلام د ترقۍ او د وطن د آبادۍ سبب ګرځي پټه خوله یو. مثلا نن ورځ د یوه ښار په سویه، د یوه قوم په سطحه، د عامو او خاصو خلقو په منځ کې د مړي د فاتحې اخیستلو پر سنتیت یا بدعت په میاشتو میاشتو بحثونه او اختلافونه جاری وي. خو د هغو کارو په باره کې چې د اسلام څخه مخالفت هر چا ته معلوم او ښکاره دی، هیڅ خبرې نه کیږي او نه څوک څه وایي چې دغه شیان زموږ د پاتې کیدلو او د دین د نړېدلو سبب دی. آیا دا معقوله ده چې یو مسلمان دی فقط د دینی مظاهرو یا د ظاهری دینی اعمالو غمخور وي. مثلا پنځل منځونه پر وخت ادا که، وظیفې او دعاوې مه قضا کوه، روژې نیسه او اعتکافونه کوه، حجونه او عمرې دې پرله پسې وي، او د دغو ټولو اعمالو فضیلتونه او ثوابونه بیانوم. خو بالمقابل د خپلې راسپارل سوي وظیفې څخه که حکومتي وي که شخصي تښتم، یا هر هغه کار چې زه د هغه په کولو مکلف یم، د هغه کار کول په ښه طریقه سره نه را معلوم دي او نه یې په ښه طریقه سره ادا کوم. یا دا چې خلق د ده د بدو خبرو او بد طبیعت څخه نه وي په امان، یا د خلقو مالونه په باطل او حرام لار سره خوري، یا پر هغو کسانو ظلم کوي کم چې د ده تر لاس لاندې وي، که د کور ښځې وي که د ده باندې نوکران. دا هغه تاوانونه دي چې د فردي دیندارۍ څخه په وجود راځي، چې یوازې هغه فردي عبادتونه کوم چې زه په خلاصېږم او د ټولنې هیڅ فکر راسره نسته. دین او ژوند مو سره جلا کړي دي. زموږ پخوانیو صالحینو د دین او اخلاقو په منځ کې یا د فردي عبادتو او د ټولنې د نیکمرغیو په منځ کې دغه جلاوالی نه پیژندي. ویل کیږي چې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما په مسجد نبوي کې د عبادت دپاره معتکف و. یو سړی ورته راغلی او د هغه چا څخه یې شکایت ورته وکړی چې پر دغه سړی پور باندې و، او ویل په عذاب کړی یم. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما خپلې سپلی یا بوټونه د دې دپاره راواخیستل چې د سړی سره ووزي او د دغه مشکل څخه یې خلاص کړي. سړی په تعجب کې سو او ویل، آیا اعتکاف پرېږدې او زما سره ځې؟ عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ورته وویل، هو، ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه واورېدل چې وی فرمایل، ولأن يمشي احدكم مع اخيه في قضاء حاجته افضل من ان يعتكف في مسجدي هذا شهرين، رواه حاكم في مستدركه. يعني كستاسي څخه یو څوک د خپل مسلمان ورور سره د هغه د حاجت د پوره کولو دپاره ولاړ سي، دغه تګ د ده دپاره تر دې ښه دی چې دوه میاشتې دغه زما په مسجد کې اعتکاف وکړي. سبحان الله! آیا نن ورځ موږ داسې فکر کړی دی او که مو دغسې عمل کړی دی؟ یا والله، موږ هر څه د خپل ځان دپاره غواړو، روژې او نور عبادتونه مو که چیرې عبادتونه هم سي، ټول د خپلې ګټې او د خپل ځان دپاره دي. د حج او عمرې دپاره لکونه خرڅوم، خو یوه غریب او محتاج ته سل افغانۍ نه ورکوم. په ودو او شادیو کې د نامه او سیالیو دپاره بې حسابه خرڅونه او له اسرافه ډک مصرفونه کوم، خو د مسجد او مدرسې دپاره غسلخانې او تشنابونه نه جوړوم. ورونو، د اسلام د عبقریت او شوالي څخه یو دا دی چې دیانت او دینداري دا نه ده بللې چې یو انسان د ځان د خلاصون دپاره عبادت او ښه عمل کوي، بلکې پر مسلمان دا فرض او لازمه ده چې د ده دینداري او ښه سړیتوب په ده پورې خاص نه وي، بلکې دغه دیانت او ښه سړیتوب یې د ده تر ځان، د ده و کورنۍ ته، د ده و ټولنې او امت مسلمه ته ورتیر سي، او د ده د ښه عمل فایده هر چا ته ورسیږي، چې همدغه کار د امت مسلمه د ژوندي پاتې کېدلو دپاره اساسي سبب دی. او موږ چې نن ورځ دغه کارونه پرې ایښي دي، دین مو ورځ په ورځ نړیږي. تاسې پوهیږئ چې زموږ په اسلامي دین کې ښه عمل یا ښه سړیتوب څه شي ته ویل کیږي؟ هر کار په ښه ډول سره پای ته رسول، انضباط، د وخت احترام، پر وعده وفا کول، د غریب او محتاج سره کومک کول، پر ضعیفانو رحم کول، دغه ټول د ښه سړیتوب د پاره فرض او لازمی کارونه دي، او د دغو کارو پرېښول بدی او منکرات بلل کیږي. مګر زموږ د اوسني عصر د مسلمانانو د عملو بنا له دغه څخه مخالفه ده. فقط په مسجدو کې لمنځونه کوو، روژې نیسو او تراویح ادا کوو، حجونه او عمرې پرله پسې کوو، خو هغه نور ذکر سوي عملونه نه پیژنو او نه را معلوم دي. اوس به د فتې په اصلي بحث شروع وکو. شاید ځینې کسان د دغې فتې تر اورېدلو وروسته ووایي چې فلانی خلق د حج کولو څخه منع کوي، خو دغه د دوی خبره به هم پر ځای وي هم بې ځایه. پر ځای خو په دې سبب سره ده که څوک د دغه بحث په حقیقت او واقعیت کې په غور او دقت سره فکر وکړي، باید هم دغسې تکراری حجونه چې تر هغو نور مهم د خیر کارونه موجود وي پرېښول سي، او هغه مهم او ضروري کارونه وکړل سي. او دغه خبره به بیا په دې سبب بې ځایه وي چې زما سره د خلقو د منع کولو دپاره هیڅ قوت او قدرت نسته. زه فقط هغه واقعي سهوي او خطاوي بیانوم چې زموږ ټولنې ته پیښې دي، یا و هغو مهمو کارو ته د خلقو توجه ور اړوم چې د توجه وړ دي. نور دوی پوسه او د دوی عمل که حج ته ځي که نه ځي. الله جل جلاله خپل رسول محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایي: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. يعني پرتا پرسمه او صاپلار د دوی برابرول نسته، یعنی پرسمه او صاپلار د دوی برابرول پرتا نه دی لازم، مگر الله جل جلاله پرسمه او صاپلار هغه څوک برابروي چې د هغه د هدایت اراده وکړي. ورونو، کله چې حاجان صاحبان د حج یا عمرې تر ادا کولو وروسته خپل ملک او وطن ته ولاړ سي، نو خلق د دوی استقبال او شراغلی ته ورځي. د مبارکۍ د جملې د ویلو سره دا جمله هم ډېره ویل کیږي چې الله دې بیا نصیب وکه، او داسې معلومیږي چې دغه دعا اوس د خلقو په منځ کې یو ښکاره حقیقت ګرځېدلی دی. ځکه د ډیرو مالدارانو او بډایانو دا عادت ګرځېدلی دی چې د لیرې ملکو او لیرې وطنو څخه هر کال باید د حج ادا کولو ته ولاړ سي. ته به داسې کسان ووینې چې دی د خپل کلي او خپل ښار څخه د نفلي حج یا نفلي عمرې د پاره ځي، خو د ده په حضور او د ده په شاوخوا کې به تر حساب تیر محتاجه او محرومه خلق موجود وي، او هلته به د ده په کلي او ښار کې نورې ډیرې د خیر ورکولو لارې موجودې وي. خدای به د هغو ټولو څخه سترګې پټوي، او په هغو کارو کې به نه ثواب او نه عبادت ویني. د ده د پاره د خیر او عبادت لار یوازې او یوازې حج کول دي. کله چې بیا حاجي صاحب د حرمینو مقدس مځکې ته ورسیږي، هلته بیا پر خپلو هغو مسلمان ورونو مځکه تنګوي چې د اول وار او فرضي حج د ادا کولو دپاره راغلي وي. د دغو حاجانو صاحبانو دا هیڅ په فکر کې نه ورګرځي چې د خپلې ټولنې د غریبانو او مسکینانو د مشکلاتو په حلولو کې حصه اخیستل ډیر ښه او د خیر کار دی، او د ده د نیکیو په ترازو کې ایښول کیږي. دا مسؤلیت هم په زړه کې نور ګرځي چې د هغه چا د نامه پر ځای چې د اول وار دپاره یې د فرضي حج کولو دپاره نوم اچولی دی، د ده نوم راوختی او هغه یې له دغه فرضي سفره محرومه کړی. او په دې هم پروا نه کیږي چې د حج د مناسکو په ادا کولو کې پر هغو کسانو مځکه تنګه کړه او هغو ته یې د ګڼې ګوڼې او ازدحام په سبب آزار ورساوه چې د اول وار دپاره فرضي حج ادا کوي. دا هغه قسم دیانت او دینداري ده چې د ځان مصلحت یې د امت مسلمه تر مصلحت خوښ دی او نفل تر فرضو د مخه کوي، چې د دې کار نتیجه داسې بیانولی سو: که څه هم په امت مسلمه کې مو صالحه کسان ډیر دي، خو بیا مو هم د هغو د وجود سره سره امت محزومه او ناکامه دی، ځکه چې د دغو صالحو کسانو ښه سړیتوب او عبادتونه د دوی تر خپل ځان نه تیریږي. هو، هلته داسې کسان سته چې د دوی وظیفه او د دوی عمل پر دوی دا لازموي چې هر کال حج ته ولاړ سي، هغه لکه د تبلیغ او دعوت خلق، لکه علما او د حاجانو لارښوونکي او نور داسې کسان چې د حاجانو خدمت کوي. دغه کسان دوه عبادته کوي، چې یو عبادت یې د حج کولو دی او بل عبادت یې د حاجانو خدمت کول دی. طبعا پر دغو کسانو ملامتي نسته، خو خبره په هغه چا کې ده چې د دوی طاعت او عبادت یوازې د نفلي حجو په ادا کولو کې وي، حتی په نورو واجباتو کې او په هغو کارو کې چې دی باید وکړي د دې دپاره قصور او کوتاهي کوي چې مکرر او تکراری حجونه ځینې پاته نسي. تاسې پوهیږئ چې د الله جل جلاله په مختلفو عبادتو کې پر یوه عبادت اختصار کول، یا د ځان دپاره د یوه عبادت خاصول، یا فقط د داسې ښه عمل کول چې د فرد یا شخص د نجات سبب ګرځي، دا کار د اسلام د هغه مقصد سره مخالفت دی چې انسان یې په مځکه کې د الله جل جلاله خلیفه ګرځولی دی او د مځکې د آبادولو او د ټولنې د ترقۍ مسؤلیت یې پر غاړه ور اچولی دی. په هغه حج شریف کې چې په شعب الایمان کې د جابر رضی الله تعالی عنه څخه روایتیږي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: خیر الناس من نفع الناس، یعنی ښه او بهتر د خلقو هغه څوک دی چې خلقو ته نفع ورسول. او د مسند شهاب په روایت کې ویل کیږي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: خیر الناس انفعهم للناس، ښه او بهتر د خلقو هغه څوک دی چې خلقو ته ډیره نفع رسول کیږي. تاسو پوهیږئ چې ځینې فقها او علما کرام د فرض کفایي ادا کول تر فرض عیني د مخه او بهتر بولي، دا ځکه چې د فرض کفایي په ادا کولو کې د ټولنې او امت مسلمه فایده او مصلحت سته، او د فرض عیني په ادا کولو کې د فرد یا شخص مصلحت موجود دی. او دا هم درته معلومه ده چې عالم تر عابد بلا شک او په یقیني ډول افضل او بهتر دی. دا ولی؟ دا ځکه چې عالم په خپل علم سره خلقو ته فایده رسوي، او د عابد عمل د ده تر ځان یا د ده تر شخصیت نه تیریږي. یو وخت امام شافعی رحمه الله په عراق کې د امام احمد حنبل رحمه الله میلمه سو. امام احمد رحمه الله خپل لور ته د امام شافعی رحمه الله د عبادت او تقوا دونه صفت او بیان وکي چې هغه د خپل اطمینان لپاره ټوله شپه د امام شافعی رحمه الله د حال او عبادت څارنه او مراقبت کاوه چې آیا رشتہ دغه سړی په دغه اندازه سره عابد او زاهد دی. خو هغه په تعجب سره ولیدل چې سړی په ټوله شپه کې د خپل بستر څخه بیله د سهار د لمانځه دپاره نسو راپورته. نو نجلۍ خپل پلار ته ورغله او ورته ویې ویل: ته شافعي دونه لوړ شخصیت بولې، خو ما ټوله شپه نه د ده لمونځ ولیدی او نه مې د ده اذکار ولیدل. په دغه وخت کې امام شافعی رحمه الله د سهار د لمانځه او مسجد څخه راغلی. امام احمد رحمه الله د تیرې شپې پوښتنه ځینې وکړه چې څنګه شپه دې تیره کړه. امام شافعی رحمه الله وویل ما تر دغې شپې مبارکه او د ګټې شپه نه ده لیدلې. په دغه شپه کې مې د مسلمانانو د مصلحت دپاره سل مسئلې په داسې حال کې ترتیب او برابرې کړې چې زه ستوني ستخ پروت وم. دلته نو امام احمد حنبل رحمه الله خپلې لور ته وکتل او ویل لورې دا هغه کار دی چې امام شافعي په تیره شپه کې کړی دی. دغه د د پروتې کار تر هغه افضل او بهتر و چې زه ولاړ وم او لمونځ مې کاوه. اوس پوس واست چې علماو او امامانو د ښو عملو په منځ کې څنګه درجې ایښولې او په څه سبب سره یې یو کار تر هغه بل کار ښه باله. هغو د امت مسلمه راحت د دنیاوي او اخروي مشاکلو څخه د مسلمانانو خلاصېدل د خپلو ځانو تر خلاصېدلو او فردي عبادت د مخه کول. څرنګه چې صلاح الدین ایوبی رحمه الله د صلیبیانو سره جهاد مشغوله کړی و هغه فرضي حج هم نه دی ادا کړی او هیچا هم ملامتا نه ده پرویلې، ځکه د جهاد اعمال د حج تر اعمالو افضل دي. لکه څرنګه چې ابن تیمیه رحمه الله وایي په ښو عملو کې درجې سته چې ځینې یې تر ځینو ښې او افضل دي. امام عبدالله ابن المبارک رحمه الله د یوې قافلې سره د مروه له ښاره د حج د ادا کولو په نیت راووتی او د ده دا عادت و چې د قافلې ټول مال به یې د هغه خپله خزانه دار سره د دې دپاره ایښاوه چې د احتیاج په وخت کې د هر چا ضرورت ورپوره کړي. دوی لا د لارې په شروع کې وه چې یوه نجلۍ یې په داسې حال کې ولیدل چې په کچره او انبار کې په یوه داسې شي پسې ګرځېدل چې دا یې وخوري. پس له هغه څخه چې د نجلۍ معلومات یې وکړي دا معلومه سوه چې نجلۍ یتیمه ده او داسې څوک هم نه لري چې د دې سرپرستي وکړي. نو په دغه کچره او انبار کې په داسې شي پسې ګرځي چې نس په موړ کې. عبدالله ابن مبارک رحمه الله هغه خپل خزانه دار ته وویل هغه مال چې در سره دی هغه ټول دغې نجلۍ ته ورکه او ویل زموږ د سږ کال حج دغه دی. او بیا بیرته د قافلې سره خپل کور ته رهي سو. سبحان الله، په دغه اوسني عصر او زمانه کې دغه فهم او پوهه ولې د هغو کسانو څخه غایب سوي دي چې هر کال تکراري حجونه کوي؟ آیا دغه کار په دې سبب سره کیږي چې د خلقو سره د اولویاتو د پیژندلو علم نسته؟ او ډیر خلق د اهم او مهم په فرق نه پوهیږي؟ او که دغو خلقو دین او عبادت پر دغه حصر کړی دی چې هر کال باید بیت الله شریف ته ورسي او هلته خپل ایمان نوی او تازه کړي، خو دوی نه پوهیږي چې د دوی په دغه کار سره د حاجانو شمیر زیاتیږي چې د هغه په نتیجه کې ډیر مشکلات په وجود راځي. استاذ محمد منشاوي وایي د دغه تکراری حج د ادا کولو عادت او اصطلاح چې نن ورځ د غنیانو او مالدارانو په منځ کې یو موډ ګرځېدلی دی، یو ضرر دا دی چې د متوسطې طبقې د فرضي حج پر ادا کولو یې اثر کړی دی او ډیر هغه کسان چې تر اوسه یې حج نه دی کړی د هغه خپل حق څخه یې محرومه کړي دي. دا ځکه چې د هر دولت خلقو یا وګړو ته په یوه معین شمیر اجازه ورکول کیږي چې د حج د ادا کولو دپاره ولاړ سي او دغه شمیر هر کال د حج او اوقاف د وزارت له طرفه اعلانیږي. نو هغه حاجي صاحب چې څو حجونه یې کړي دي او سږ کال یې بیا نوم راوختی، دا معلومه خبره ده چې د ده نوم د هغه چا پر ځای راوختی چې د اول وار دپاره حج ته تلی. آیا د ظلم ونه کړی؟ او دوهم ضرر یې دا دی چې دغه د دوی په تکراری حجو سره او په هغه مبلغ سره چې دغه مالداران یې و کمیشن کارانو اجنټانو او موسسو ته ورکوي د حج کولو قیمت او مصرف هم زیاتیږي. په ځینو ملکو او مملکتو کې خو سیاحتي مؤسسې او شرکتونه سته چې دغه د حج رحلې یا سفرونه تنظیموي او د هر فرد پر سر په سل کې 15 ګټه او مفاد اخلي. خو کله چې مالداران د خپل مالی قدرت په سبب او د تکراری حج د ادا کولو دپاره و هغو شرکتو ته یا هغو موسسو ته دونه زیات مبلغ ورکوي چې د هغو شرکتو ګټه په سلو کې 40 ته رسیږي، نو دغه نرخ او قیمت د هغو متوسط الحاله خلقو دپاره هم ثابت او معین کړل سو چې په دغه ډول سره یې پر هغو د حج مصارف زیات او ګران کړل. اوس راسئ چې د علمای کرامو خبرې واورو چې د نفلي او تکراری حج په باره کې څه وایي. فضیلة الشیخ صالح السدلان چې په جامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامي کې د لوړو تعلیماتو استاذ دی وایي، په دې کې هیڅ شک نسته چې حج د اسلام د ارکانو څخه یو رکن دی چې الله جل جلاله پر خپلو هغو بندگانو چې قدرت یې ولري په عمر کې یو وار فرض کړی دی، لکه څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: الحج مرة قيل له في العام قال لا بل لأبد الأبد. يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرمال حج يو واردي يو چاوويل بهر كالكي. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرمال يا بلكي بطول عمركي. هم دارنگا بهاغا حج شريبكي چه امام مسلم يه روايتوي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمائي: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. يعني اي خلقو الله جل جلاله برتاسي حج فرض كري نو حج كوي. فقال الرجل: أكل عام يا رسول الله؟ يوسري وويل آية هركال يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم چپ خلصو د سړي جواب یې ونه وایه، څو سړي دغه پوښتنه درې واره تکرار کړه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. بيان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرمال كمي وويل هو نو هر کال در باندې فرسو او بیا به مو په وسه نوي پوره. نو حج په عمر کې یو وار فرض دی، مگر د نفلي حج ادا کول هم طاعت او عبادت دی او داسې ثواب دی چې انسان و خپل رب الله جل جلاله ته نږدې کوي. خو خلق د حج په ادا کولو کې و څو قسمو یا څو ډولو ته ویشل کېدلی سي. ځینې یې هغه مالداره کسان دي چې د عمر په لحاظ یا په ټولنه کې د خپل عمر د خپل مقام او خپل نامه په لحاظ د نورو میلو او چرچو سره علاقه نه لري یا یې نسي کولای، نو حج ته د سیاحت او میلې په نیت ځي. ځینې کسان بیا د تجارت په نیت رهي سوي وي، ځینې یې د حج په موسم کې په سوال او فقر کولو سره مال پیدا کوي، ځینې یې د غلا او د حاجانو د جیبو د لوټولو د پاره ځي، او ځینې کسان د عبادت کولو او ثواب حاصلولو په نیت رهي کیږي. نو ځکه په اثر کې داسې جمله راغلې ده چې وایي: سپاره ډیر دي او حج کوونکي لږ دي. نو هر مسلمان چې د بیت الله الحرام پر لور رهي کیږي، پر ده دا لازمه ده چې د خپل حج په باره کې فکر وکړي چې دی د حاجانو په کومه ډله کې شامل او داخل دی. دا معلومه خبره ده چې د سعودي عربستان حکومت هیڅ حج کوونکی د حج کولو څخه نه منع کوي، او هر حاجی چې هوایی ډګر ته راورسېږي د هغه په پاسپورټ کې دخول وروهي. خو هلته په اسلامي او غیر اسلامي مملکتو کې په میلیونو انسانان سته چې تر اوسه یې د فرضي حج ادا کول نه دي په نصیب سوي. نو ځکه اسلامي کنفرانس د هر دولت او هر مملکت دپاره په هر کال کې د حج کوونکو یو معین شمیر د دې دپاره ټاکلی دی چې هغه کسان چې تر اوسه یې فرضي حج نه دی ادا کړی و هغو ته د حج د ادا کولو چانس او نوبت ورورسېږي. نو هر هغه څوک چې یو وارې حج ادا کړی وي د حج په تنظیمولو او د حاجانو د مراعت او خدمت کولو دپاره څو اړخیزه لوی لوی مسؤلیتونه پر غاړه لري چې په لاندې ډول سره به تشریح سي. اول، باید د خپل ملک او وطن و هغو کسانو ته د حج لطفا فتا واړوه.